کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ماسپیکین پر وخت دولس بجې شوې. السلام علیکم. لازدی رادیو د یوې ساعت خپرونه ته موزه مجیب حبیب زای هرکلی کوم. وړاندې به په خپرونه کې دا مطلب در سره شریک کړو. په کندهار ولایت کې د شیعهګانو پر یوه جومات د خونړۍ حملې مسؤلیت د اسلامي دولت داعش ډلې د خراسان څانګې منلی دی. ملګري ملتونه وایي چې طالبانو ورسره ژمنه کړې چې د افغان نجونو پر مخ به له لومړي تر دولسمه ټولګي ښوونځي پرانیزي. د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفي په مشرۍ یو پلاوی ازبکستان ته تللی.
سفر موخه دا د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي اړیکې لا پیاوړې کړي، همداراز د تجارت په برخه کې همکاري زیاتې شي.
په خوست کې میشت وزیر سنی کډوال وایي چې د مرستو کمښت یې ژوند له ننګونو سره مخ کړی. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم درته لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
په کندهار کې د پرونی برید مسؤلیت داعش ومنه. د ملګرو ملتو یوه جګپوړي چارواکي ویلي دي چې ډېر ژر به په افغانستان کې د نجونو ښوونځي پرانیستل شي، او د روسیې د جنوب په یوه زندان کې له پرونی بلوا وروسته ویل کېږي چې هلته نن شنبې وضعیت آرامه دی. د خبرونو تفصیل. په کندهار کې د پرونی برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې په غاړه واخیست. دغې سخت دریز ډلې ادعا کړې چې پرون د جمعې لمانځه پر مهال د دوی دوو ځانمرګو بریدګرو د جومات دننه ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد چولی دي. داعش پر خپل تلګرام چینل یوه اعلامیه کې ویلي، لومړنی بریدګر د جومات په دروازه او بل په دننه کې ځان ته چاودنه ورکړې ده. د کندهار روغتیایي چارواکو ویلي چې په دغو چاودنو کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي او شاوخوا 70 نور ټپیان شوي دي. تیره جمعه په کندوز کې هم د شیعه مذهبو په یو جومات کې ورته برید لسګونه کسان وژل چې د هغې مسؤلیت هم داعش منلی و. د ملګرو ملتو یو جګپوړی چارواکی وایي طالبانو ډاډ ورکړی چې ډېر ژر به له شپږمو تر دولسمو ټولګیو پورې د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د ملاتړ د ادارې یا یونیسف مرستیال مشر عمر عبدی چې تېره اونۍ په کابل کې و، د ملګرو ملتو په مقر کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان په 15 ولایتونو بلخ، جوزجان، سمنګان، کندز او روزګان ولایتونو کې لا مخکې د نجونو لیسې پرانیستې دي. شاغلی عبدی وویل د طالبانو د پوهنې وزیر ورته ویلي دي چې د دوی حکومت تر شپږم پورې د ټولګیو د ټولو تر شپږم د پورته ټولګیو د نجونو د زده کړو د دوام لپاره پر یوه پلان کار کړی چې په یو دوه میاشتو کې به خپور شي. د امریکا دفاع وزارت وایي د هغو لسو افغانانو خپلوانو ته تاوان ورکوي چې تیره اګست میاشت په کابل کې د دوی بې پیلوټ الوتکې ووشل. د کابل هوایي ډګر ته نږدې د برید هغه مهال وشو چې د امریکایي ځواکونو وروستۍ ډله له افغانستانه په وتو وه، او له هوایي ډګره د افغانانو د ایستلو عملیات روان و. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی ویلي دوی له بهرنیو چارو وزارت سره په ګډه کار کوي چې د پیښې کې د وژل شویو کسانو د کورنۍ پاتغړي امریکا ته واستوي. کربی ونه ویل چې د وژل شویو کسانو کورنۍ ته څومره پیسې ورکوي، خو زیاته یې کړه چې وژل شوي بې ګناه کسان وو او له داعش سره یې هیڅ ډول تړاو نه درلود. لومړیو کې امریکایي چارواکو ادعا وکړه چې برید کې داعش وسلوال په نقشه کړي دي، خو وروسته څرګنده شوه چې د څو ماشومانو په ګډون ملکي افغانان وژل شوي دي. د بریتانیا پولیس وایي د انګلستان په ختیځ کې په چړې د پارلمان د یو محافظه کار غړي وژل ترهګریزه پیښه وه. پولیسو نن شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل لومړنۍ څېړنې شي چې ممکن دا کار له اسلامي سخت دریځۍ سره په تړنې انګیزې شوی وي. د پارلمان دغه محافظه کار غړی ډیوید آمیس 90 کاله عمر درلود او پرون د ایسکس سیمې په کلیسا کې د یو کس لخوا پرې د چړې ګزارونه وشول. بریدګر د هغو رای ورکوونکو په منځ کې کلیسا ته دننه شوی چې دغلته یوې غونډې ته روان و. ډیوید آمیس له 1983 کال راهیسې د پارلمان غړی و. د بریتانیا په پارلمان کې ملي بیرغ د دې پیښې په تړاو نیم ځوړندی او وکیلان د ځان د امنیت په اړه اندېښنې څرګندوي. او روسي خبر ده چې د روسي د چونو په زندان کې لپاره بلوا وروسته ویل کیږي چې هلته نن شنبه وضعیت آرام دی. دا بلوا پرون د شمالي اوسیتیا د مرکز ولدي قفقاز په زندان کې پیل شو. تاسو خبري آژانس په شمالي اوسیتیا کې د بشري حقوقو د یو څیړونکي تیمرلان چګویف له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي په دې بلوا کې څوک نه دي ژوبل شوي. چګویف زیاتوي چې ټاکل شوی د زندان چارواکي نن د بندیانو له ځینو استازو سره وګوري او د هغوی غوښتنې واوري. له دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې په دې زندان کې چې شاوخوا 1400 کسان پکې دېره دي اضافي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د دې بلوا علت څه و. دا خبرونه
له خبرونه مو له احمد شیباس خواوردل پات خبرونه زم مجيب حبيب زيد خپل تخنيکي همکار قادر جلالوف په تخنيکي مرسته دلته وړاندې کوم. د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش په کندهار کې د شیعهګانو په یو جماعت کې د پرونی خونړۍ حملې مسولیت په غاړه اخیستی دی. په دې برید کې چې د جمعې د لمانځه پر مهال وشو لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي او لسګونه نور ټپیان دي. په اړه یې نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
په هغه بیان کې چې د جمعې په ورځ ناوخته د داعش اړوند ټولنیزو رسنیو اکاونټونو کې خپور شوی د وسلوالې ډلې ویلي چې دوه غړي د فاطمې په نوم په کندهار کې د شیعهګانو د جماعت په دروازه کې ولاړ ساتونکي لومړی په ډزو وژلي او ورپسې یو د جماعت په دروازه کې ځان ته چاودنه ورکړې ده او بلې هم د ننه په جماعت کې پر ځان پورې تړلې چاودیدونکي مواد چولې دي. د داعش سره تړلې د عماق خبری اژانس د بریدګرو نمونه انس الخراسانی او ابوالی البلوچی اتکړې ویلې دي چې دواړه افغانان وو. دا برید په کندوز کې د شی افغانانو پر یو جماعت د ورته خونړي برید څخه پوره یو ونی وروسته کیږي. په کندوز کې هم هغه برید چې د جمعې د لمانځه پر مهال شوی و چې لږ تر لږه 46 کسان پکې وژل شوي وو او مسولیت هم د داعش د خراسان څنګ منلی وو. دا داعش د وسلوالې ډلې لخوا وروستیو خونړیو بریدونه د داعش د وسلوالې ډلې لخوا وروستیو خونړیو بریدونه دا بیره پیدا کړي چې په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د داعش وسلوالې ډلې چې هم له طالبانو او هم له لوېدی سره دښمنی پالي په پیاوړي کېدو ده. دا اسوسییټډ پریس خبري اژانس وايي په کندهار کې د جمعې د ورځې برید له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ډراماتیکي وطني وروسته په دې هواد کې تر ټولو مرګونه برید دی. همدارنګه دا په کندهار کې چې د طالبانو د ظهور ټاټو وې دی د داعش ډلې تر ټولو لوی برید ګڼل کیږي. طالبانو د کابل په شمول په ټول افغانستان کې تر واکمنې دوه وروسته په ټینګار ویلي چې په افغانستان کې به سوله او ثبات ټینګ کړي او همدارنګه امریکا سره په دوهې کې په کړي تړون کې ژمنه کړې چې افراطي ډلو ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې څخه په نورو هیوادونو کې د بریدونو لپاره کار واخلي. خو د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وايي د داعش ډلې لخوا وروستیو خونړیو بریدونو د داعش د ګواښ د مخنیوي په برخه کې د طالبانو د حکومت وړتیاوي له پښتنې سره مخ کړي دي. په کندهار کې د شیعهګانو په جماعت په پرونی چاودنه کې لسګونه کسان ټپیان شوي هم دي. دا چاودنه په کورنی او نړیواله کچه په پراخه توګه غندل شوې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د کندهار په امام بارګا جماعت کې دا برید کرکجن بل او ټینګار کړی چې د ولسی خلکو په وړاندې چې خپل مذهبي مراسم تر سره کول د دې جنایت تر سره کوونکي باید عدالت ته راغل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس هم پر خپل ټوئیټر دا برید غندلې ده او ویلي دي چې دا په دې میاشت کې دریم داسې برید ده. هغه ویلی دی چې افغانان حق لري چې په آزاد توګه خپل مذهبي مراسم تر سره کړي.
احمد اجمل هانس خمو راپور واورید. خو د ملګرو ملتونو یو چارواکي په نیویارک خبريالانو ته وویل چې طالبانو ژمنه ورسره کړې ده چې د نجونو خونځي به په افغانستان کې پرانیزي. دا به وروسته واورې.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفیه ورسره مل پلاوی نن ازبکستان ته ورسېدل. طالبان وایي د دې سفر موخه د سیاسي او اقتصادي اړیکو پراختیا، ترانزیت، ریل پټلۍ، برښنا او په یو شمېر نورو موضوعاتو بحث دی. وخت د طالبانو له رسېدو وروسته په لوړه او رسمي کچه دا دریم سفر دی چې له قطر او ترکیې وروسته تر مصره کېږي. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د ښاغلي عبدالسلام حنفي په مشرۍ یو پلاوی د راتلونکي چهارشنبه په ورځ د مسکو په غونډه کې هم ګډون وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د سرپرست حکومت یو لوړ پوړی پلاوی نن د ازبکستان ترمیز ته ورسید. دا یو ورځنی سفر د ازبکستان په رسمي بلنه کېږي او موخه د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراختیا په ګډون په ترانزیت، ریل پټلۍ، برښنا او یو شمېر نور موضوعاتو له ازبکستاني چارواکو سره خبرې دي. د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي چې د دې پلاوي مشري کوي د ازبکستان د صدر اعظم له مرستیال عمر زاکوف په مشرۍ به له یو لوړ پوړي پلاوي سره مذاکرات ولري. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل لدې سفر د خو پایلو هیله لري.
سفر مو خدای د سید دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي اړیکې لا پیاوړې او کی سي، همداراز د تجارت په برخه کې همکاري زیات سي او ځینې هغه پروژې چې تطبیق وړي تطبیق کیږي په پاکستان کې د ازبکستان هیواد له خوا نه دغه لپاره زمينه سازي وسي او ورسره د خوراکي توکو د لیک درا لیک او د ازبکستان سره د تجارت پیاوړتیا ورسره د فرهنګي همکارو په دغه برخه کې بیلابیل پروګرامونه به وي او سره خبرې کیږي او کې دي
ته لاسکو. طالبانو نوې حکومت په دې حادثه کې چې خپل گاونډیانو د سیمې هیوادونو او لنډۍ سره د اړیکو نوې فصل پرانیزي. لته کار د طالبانو موخه د هغو بندیزونو پایله چې اوس مهال ورسره حکومت مخته. تر خوای طالبان حادثه کوي چې نړۍ ته وخایي د یو مسؤول حکومت په توګه چارې مخته وړي او نور اړینه ده چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني او مشروعیت ورکړي. په اغیزمن ډول دې موخې ته د رسیدو او له نړۍ سره د ښو اړیکو د پایل په هیله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ترکیه کې دی. هغه هیواد چې لنډ ورځو کې به د اسلامي هیوادونو د یو شمېر استازو مشري وکړي او پلاوی به یې افغانستان ته راشي. امیر خان متقی پرون د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلي. په دې کتنو کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې موضوع هم مطرح شوی، خو ترکیه وایي لا هم د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژني خو ورسره اړیکې پالي. تر دې چې د مولود چاوش اوغلو سره د امیر خان متقی لیدنه کې د ترکیې بیرغ وو خو د افغانستان د بیرغ ځای خالي وو. خو له دې ټولو حدسو سره سره د طالبانو حکومت هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبان بعد د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په مسکو کې هم یو غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي وایي د غونډې ته هم د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفي په مشرۍ یو پلاوی سي. ښاغلی بلخي زیاتوي د دوی پلاوی بعد یو شمېر هیوادونو له استازو سره په مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. د مسکو غونډه د ترویکا د تیرو هغو ناستو په دوام ده چې پکې امریکا، چین او پاکستان ګډون کړی وو. د دې غونډې وروستۍ هغه د مارچ میاشتې په 13مه شوې وه، هغه مهال چې لا جمهوري نظام واکمن وو. د غونډې ګډون کوونکو هیوادونو یو ګډ اعلامیه کې د اسلامي امارت د بیا راتلو سره مخالفت ښودلی وو. اعلامیه کې ټینګار شوی وو چې د سولې په هوکړه کې باید د ښځو، نارینهوو، ماشومانو، قربانیانو او لږکیو د حقونو خوندیتوب ته پام وشي. خو داسې مهال چې دا ځل د مسکو د غونډې له جوړېدو وړاندې طالبان په افغانستان واکمن شوي او خپل نظام ته یې د اسلامي امارت نوم ورکړی، لا معلومه نه ده چې د دې غونډې محتوا به پر کومو موضوعاتو وڅرخي او تر خوا به یې د تیرو ژمنو تکرار یاد شي او که نه.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ملګرو ملتو یو چارواکي په نیویارک کې خبري اعلان ته وویل چې طالبانو ژمنه ورسره کړې ده چې د انجونو ښوونځي به په افغانستان کې پرانیزي. طالبانو تر اوسه د افغانستان په څلورو ولایتونو کې رسما انجونو ته اجازه ورکړې ده چې له لومړي ښوونځي تر دولسمه زده کړې وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتو یو جګپوړی چارواکی د طالبانو په وینا څرګندوي چې د انجونو ښوونځي به له شپږمه تر دولسمه په ټول افغانستان کې ډېر ژر پرانیستل شي. اسوسییټډ پرس اژانس د ملګرو ملتو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د مرستیال مشر عمر عبدی په وینا لیکلی دی چې د افغانستان په ټولو څلور دېرش ولایتونو کې به مکتبونه پرانستل شي. تر اوسه طالبانو په کندوز، بلخ او جوزجان کې نجونو ته اجازه ورکړې ده چې ښوونځیو ته لاړې شي او په روزګان کې هم نجونې پرې ایښي دي چې زده کړې وکړي. عمر عبدی چې تېره اونۍ کابل ته تللی و په نیویارک کې د ملګرو ملتو په مرکزي دفتر کې خبریالانو ته وویل د طالبانو د پوهنې وزیر دته ویلی وو چې پر یو داسې پروګرام کار کوي چې نجونې له شپږم ټولګي پورته هم زده کړې وکړي او د دې پروګرام پر جوړېدو به له یوې تر دوو میاشتو پورې وخت ولګېږي. عبدي پر طالبانو غږ وکړ چې اوس هم ډېر وخت وشو چې نجونې له زده کړو بې برخې شوې دي، ځنډې پکې نه راولي. د طالبانو د تیرې واکمنۍ پر مهال له 1996 تر 2001 کال پورې نجونې له زده کړو منع شوې وې او ښځې یې کارونو ته نه پرېښودې. عبدي وویل چې په تیرو 20 کلونو کې د افغان زده کوونکو شمیر 10 میلیونو ته ورسید چې 4 میلیونه یې نجونې وې، او په تیرو 10 کلونو کې په افغانستان کې د ښوونځیو شمیر له 6000 ته زیات شو، چې د دې پرمختګ سربیره لا هم څه باندې 4 میلیونه ماشومان په افغانستان کې له زده کړو بې برخې وو. د عبدي په باور د تعلیم په برخه کې په تیرو 2 لسیزو کې لاسته راوړنې باید پیاوړې شي، له منځه لاړې نه شي. دا ځل چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، د نړیوالو فشارونه پرې زیات شوي دي چې نجونې تعلیم ته پرېږدي.
ساعت 12:15 شوي، اوس هم اقتصادي خبرونه واورې.
طالبان حکومت یو پلاوی نن ازبکستان ته ولاړ او ټاکل شوی پاغ ناسه کې چې د دواړو هیوادونو د پلاو ترمنځ کېږي، د نورو موضوعاتو تر څنګ د مهمو اقتصادي مسایلو په اړه هم خبرې وشي. په دې پلاوي کې د طالبان د حکومت د اقتصادي او سوداګریز سکتور وزیران شامل دي. ویل شوي چې طالبان به له ازبکستاني چارواکو سره د اورګاډي پټلۍ د جوړولو او دغه شان له هغه هیواده د وارداتي برېښنا په اړه هم خبرې وکړي. د یادونې ده چې د ازبکستان ترمنځ نن سبا افغانستان ته د بشري مرستو د سوالو په یو مهم دهلیز هم بدل شوی دی او ډیری بشری مرستې له دې لارې افغانستان ته انتقالیږي. د طالبانو په مشرۍ حکومت د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت اعلان کړی چې آریانا افغانوي شرکت، کامیر او پی آی شرکتونه دې خپلې الوتنې په عادي ډول سره پیل کړي. د دغه وزارت په فیسبوک پاڼه کې د خپور شوي خبر له مخې دا پریکړه کابل ته د پی آی هوایي شرکت لخوا د الوتنو تر بندولو وروسته په یوه ناسته کې پرون وشوه چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت سرپرست وزیر ملا حمید الله خنزانه، د پاکستان سفیر او د یادو شرکتونو استازو پکې ګډون کړی و. په دغه ناسته کې پریکړه شوې چې د ټکټونو بیې په عادي ډول بیرته راټیټ شي، چې د درې واړه شرکتونو فني ټیمونه به په دې اړه کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد کابل ترمنځ د الوتنې د ټکټ بیه له $150 $2500 ته پورته شوې وه، چې مسافرو یې په اړه شکایتونه درلودل او ویل یې د اخیستلو توان یې نه لري. په دغه ناسته کې دغه شان ټینګار شوی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به د ځمکې له لارې ستونزې هم ژر هوارې شي، چې د مسافرو او هم سوداګریزو موټرو تګ راتګ به پیل شي. او نن هم په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9.50 او 50 پوله، یو ایرو 1.03 او 20 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.20 افغانۍ، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 40 پوله، زر ایرانی تومنه 3.50 او 20 پوله، زر هندي روپۍ 1.20 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 4.90 افغانۍ.
لا ازادي راډیو مو اقتصادي خبرونه واوریدل. امریکا نن یو ستوربېړی فضا ته لیږي چې د شمسی نظام د تشکیل په اړه پراخې څېړنې وکړي. دا به لومړی ځل وي چې د شمسی نظام په اړه په پراخه کچه تحقیق کېږي. اسمت ساروان څخه نور حال واوري.
ټاکل شوی دی چې ناسا د شنبه په ورځ د شمسی نظام د جوړېدو د څرنګوالي په باب د نویو معلوماتو د ترلاسه کولو په خاطر د آسماني ډبرو یا اجرامو څېړنه پیل کړي. دا ماموریت به 12 کاله دوام وکړي. ناسا وایي د لوسی په نوم ستوربېړۍ به د لومړي ځل لپاره هغه تیږې وڅېړي چې د جوپیټر ترویان اجرام نوم ورکړی شوی دی. باور کیږي چې د جوپیټر ترویان آسماني ډبرو شمیر تر 2000 ډیر وي او اصلا د سترو سیارو لکه مشتری، زحل، اورانوس او نیپتون د جوړېدو په مهال پاتې شوي اومه مواد دي. د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې یا ناسا پر اساس لوسی به 8 آسماني ډبرې وڅاري چې تر دې مخکې هیڅکله دومره اجرام نه دي څېړل شوي، او دا به لومړنی په لمریزه انرژي چلیدونکي ستوربېړۍ وي. لوسی په اصل کې په افریقا کې د موندل شوي لرغوني فوسیل نوم دی. ټاکل شوې ده چې لوسی د امریکا د ختیځ په وخت د سهار په 15 بجې او 4 دیش دقیقې په فلوریدا کې د کیپ کاناورل فضایي تمځای د یونایټډ الاینس اتلس وی راکټ په وسیله وتوغول شي.
د غزنی ولایت یو شمیر اوسیدونکو د طالبانو له حکومت څخه د خلکو د ژوند د خوندیتوب غوښتنه کوي. دوی وایي په کندوز او کندهار ولایتونو کې به می چاودنې بوګنوونکې پیښې دي چې سوونه کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. دوی د طالبانو له حکومت څخه د دغه ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي. نور حال په دې راپور کې.
د غزنی او شمیر اوسیدونکو په کندوز او کندهار ولایتونو کې به می چاودنې غندي. دوی دا بوګنون کې پیښې یادوي خو د طالبانو له حکومت څخه یې د مخنیوي غوښتنه کوي. دوی دغه ډول پیښې په افغانستان کې د میشتو قومونو ولسونو او مذهبونو ترمنځ د لریوالي ناهیلۍ او نفرت سبب ګڼي. سرجان مهداد په غزنی ښار کې د عامه کتابتون مشر دی. نوموړی وایي طالبان باید دا خبره په غوږ کې ونیسي چې د افغانستان دښمنان لاس په کار شوي او غواړي په ټولو ځایونو کې دا ډول بریدونه ترسره کړي. موږ د طالبانو له حکومت څخه د دا ډول بریدونو د مخنیوي غوښتنه کوو.
خصوصا اماکن های مقدس مانند مساجد و تکایا
په ځانګړي ډول مقدسات لکه جوماتونه او تکیه خانی که په امن کې نه وي ظاهره خبره ده چې خلک ناهیلي کیږي او ترمنځ واټن پیدا کیږي
او یک فاصله ایجاد میشن.
د میدان وردګ ولایت سیدآباد ولسوالۍ د شیخی کلی اوسیدونکی دوست محمد د کابل په پولی تخنیک پوهنتون کې استاد دی. دی وایي د طالبان حکومت او افغان ولس دې په ګډه د دغه ډول پیښو په وړاندې یو شي تر څو په افغانستان کې د میشتو قومونو ترمنځ د نفاق مخه ونیول شي.
مقامات د امارت نه مو غوښتنه داده چې خاصتا د دې بریدونو چې په مسجد باندې یا په عامه ځایونو باندې کیږي مخه ونیسي او دوی یو خاص ستراتیژي او خاص پلان د دې بریدونو په مقابل کې ونیسي.
سید رحمان تقریبا 25 کلن ځوان دی. دی د غزنی ښار اوسیدونکی دی. سید رحمان هم غوښتنه کوي چې طالبان دې له هر ډول قومي ژبني سیمه ییز او هر اړخیز تعصب څخه پرته د خلکو امنیت ټینګ کړي.
دوی باید دا یو اسلام او افغان په نظر کې ونیسي. دوی باید یو رقم قوانین او د ټول امنیت په یو نظر باندې ونیسي. داسې نه چې باید دوی نجات وګوري یا بل ته وګوري. دوی باید یو رقم ته امنیت ونیسي او ښه امنیت سره کې.
د طالبانو په مشرۍ د حکومت چارواکي بیا وایي هڅه کوي چې د دغه ډول پیښو مخنیوی وکړي. د هغوی له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې پر ملکي هیوادوالو وحشیانه چاودنې غندي لوی جنایتی بولی او امنیتي ځواکونو ته هدایت کوي چې د دغسې پیښو عاملین تر هر څه ژر پیدا او د شریعت منګولو ته یې وسپاري. د غزنی اوسیدونکي دغه غوښتنه له هغه وروسته کوي چې د تیرو جمعې په ورځ د تلې میاشتې په 14 نیټه د کندوز ښار او پرون جمعه بیا د کندهار ښار د شیعه هیوادوالو په جوماتونو کې د جمعې لمانځه د ادا کولو پر مهال به می چاودنو تر 30 او زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. په افغانستان کې وروستیو به می چاودنو خلک اندېښمن کړي دي.
و هم اوریدل چې له کندوز پس غزنی ولایت یو شمېر اوسیدونکي د طالبانو له حکومت څخه د خلکو د ژوند د خوندیتوب غوښتنه کوي. دوی ویلي په کندوز او کندهار ولایتونو کې به می چاودنې بوږنوونکې پیښې دي چې سوونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اوښتې ده. دوی له طالبانو وغوښتل چې د دغو ډول پیښو مخنیوی وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 1900 او 15090 مندل شي.
د خبرونه په دوام کې به د محمد نبی په اړه چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې کپتان دی د تاسو څرګندونې ته وړاندې کوي، خو تر هغه مخکې دا واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړ چې له افغانستانه به د خلکو د سولو پروګرام بیا پیل کړي، خو امریکایي پوځي الوتکې به کابل ته د دې پروګرام لپاره څه به خولېږل شي. متحده ایالاتونو پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته د دوو نویو په ترڅ کې د کابل له هوایي ډګر څخه شاوخوا یو لکو څلور ویزره کسان ایستلی دي. جزئیات په دغه راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس پنجشنبه ناوخته د وی خبری ناستې پر مهال خبریالانو ته خبر ورکړ چې امریکا هوټ لري هغه کسان له افغانستان وباسي چې امریکایان د دوی متحدین او د امریکا قانوني دایمي اوسیدونکي دي. خغلی پرایس وویل هغه راپورونه رد کوي چې ګوندې له افغانستانه به د پوځي چارټر الوتکو له لارې خلک ایستل کیږي. خغلی پرایس وایي دوی کابل ته د پوځي چارټر الوتکو لیګلو هیڅ ډول پلان نه لري، او هغه کسان هم چې غواړي له افغانستان وباسي د قطر او پاکستان د ملکی چارټر د الوتنو په همکارۍ به ایستل کیږي.
د قطری الوتکو د چارټر الوتنو او په آزاده توګه تګ راتګ لپاره د طالبانو له لوري د ژمنو د ساتلو په برخه کې د مثبت ګام په توګه ګورو، خو موږ قانع نه یو. موږ پر طالبانو فشار ته دوام ورکوو چې امریکایي اتباع دایمي اوسیدونکي قانوني وګړي او هغه افغانان چې موږ ورسره ځانګړي ژمنتیاوې لرو وکولی سو له هېواده یې وباسو په هغه صورت کې چې دوی یې وغواړي.
هڅه مو وکړه د دغو امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو له هڅو سره سره د دغې ډلې د رسنیز ټیم او د فرهنګي کمیسیون غړو مو تر دې دمه پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خو طالبانو تر دې مخکې امریکایان د دوی متحدین او افغان همکارانو ته اجازه ورکړې چې له افغانستانه ووځي. امریکا د خپلو پوځیانو په ګډون د تیرې اګست میاشتې تر وروستۍ نیټې شاوخوا 140,000 هغه افغانان هم له افغانستانه وویستل چې له دوی رای په بیلابیلو برخو کې کارونه کړی و، خو لا هم په کابل کې ګڼ شمېر هغه کسان پاتې دي چې د امریکا حکومت او پوځیانو سره یې کار کړی و. ان داسې کسان هم لا په کابل کې پاتې دي چې د امریکا تابعیت لري، خو د وروستیو ګډوډیو له امله دغه هیواد کې بند پاتې شول. طالبانو څو ځلې وویل چې د دوی له لوري به هیڅ افغان ته ګواښ نه وي او ټول کولای شي چې خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان محمد نبی وایي کپتانی سخته ده، خو تر وسه به هڅه وکړي. نبی د لومړي ځل لپاره په نړیوال شل اوره جام کې د افغانستان د لوبډلې کپتانی کوي. د ده د څرګندونو په اړه عصمت څاروان راپور برابر کړی دی.
د افغانستان د کرکټ د شل اوور سیالیو نوی ټاکل شوی کپتان محمد نبی وای لوبي به وضعیت ته په کتو بدل کړي او په روان شل اوور نړیوال جام کې به له دې طریقې کار واخلي. د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ د یکشنبه په ورځ پیل شي، خو د افغانستان لومړۍ مسابقه به د اکتوبر په 25مه د شارجې په لوبغالي کې له هغې لوبډلې سره وي چې په لومړي پړاو کې بریالی کیږي. افغانستان په دې سیالیو کې د تیر نړیوال شل اوره جام له اتل پاکستان سره د اکتوبر په 9مه مخامخ کیږي، او له هند سره به د نومبر په 3مه د دوبۍ په نړیوال لوبغالي کې مسابقې ته ووځي. محمد نبی د کرکټ د نړیوال شورا یا ICC له لوري په یو ترتیب شوي کانفرنس کې وویل د مسابقې په وضعیت پورې به تړاو لري. که ټیم ته زه پکار وم که په ټاپ آرډر یا لومړنیو لوبغاړو فشار و چې موږ منډې نشوای کولی، بیا زه هڅه کوم چې خپل ویکټ تر پایه وساتم او ورپسې هڅه به مې دا وي چې په پای کې لوبه تیزه کړم. محمد نبی همداراز ویل چې د تل دا ذهنیت لرلی او د میدان او لوبې شرایطو ته په کتو یې لوبه کړې چې ډېره مرسته یې ورسره کړې ده. د زیمبابوې پخوانی کپتان انډي فلاور په وروستیو ورځو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوی سلاکار وګمارل شو. نبی پخوا هم د فلاور تر لاس لاندې لوبې کړې دي. نبی وروسته له دې د افغانستان د شلو وره سیالیو کپتان ونومول شو چې نامتو لوبغاړی راشد خان له کپتانۍ تیر شو. نبی په شلو وره سیالیو کې د نړۍ تر ټولو غوره آل راونډر دی، او راشد خان په دې فارمټ کې د نړۍ تر ټولو غوره باولر دی.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422111245. شمیره بیا وایم 00422111245.
ساعت 12:30 بجې شوې. لاند خبرونه له احمد شي برڅخه.